بس دی.
شکست سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس کابلو د کمخ تر پر لپسیان دی خنو وروسته د طالبانو حکومت جنو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیما علي روغتي زده کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وایي د خزو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ګامستای خوي دا د دې څرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده، بلکې په بیلابیلو برخو کې اړتیا ده. او دا هم په ګوته کوي چې که په یوه برخه کې نجونې زده کړې کولی شي، ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نه شي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر دولسم ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي، نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره مې بالاخره دې ته نوي نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ، دې رپورټ ته وروسته نن په نور بستې پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پر لپسې اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګامستای خوایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلي او نرسانه به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. اغل ته په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض عین ده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سې شنبې په ورځ باختر خبری اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عامې روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلیتګۍ په څانګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عامې روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیار بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوه له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یوه بیلګه ده.
که وقت موجو غلو د مرک جوب لسر مخ نسو پزنان و زایمان برخه که نوشه دادی چی و هم خوین دو تیجه زوار کو چی ده و هم نزیاد دش پجم نزیاد تحصیل تی دمار که و دی خپل اغا اینجونی چی دولستم پات دی اغا اینجونی و خوین دی چی وزیاد تا ستاج امتحان پات دی یا تیبی برخه بیزدکر که دو تا دیم اجازه وار که چی خپل کارو تی دمار که ترسو موش د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادری میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د خدینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمیر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اوریده اصلا د دوو ورځو مخکینه رپورت وو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدودو ولایتونو کې نجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغو نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې وه چې ګډون دي وکړي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو له دې سره ګڼې نورې دا پوښتنې راپورته شوې که نجونې په یوه برخه کې زده کړې کولی شي ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کړي، مثلا عالي طب ولې ونه لولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي. بله خبره چې دې سره راپورته شوه هغه دا دی چې که چیرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه ونه لولي، یعنی ښوونځیو ته ولاړې نه شي، بالاخره به همدغه متوسط طب ته نجونې له کومه ځایه راځي. نو ګڼ نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزونو نه وروسته راپورته شوي دي او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼ هغه خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوحې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالي او همدارنګه شاعریه چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خپرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په څویم سمستر کې وي او کله د طب پوهنځی در نه پاتې شو.
سلامونه ان صاحب تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته، نه هیله ده خو اوسیږئ. زه د طب پوهنځي شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصېدو باندې و. څلورم کال ته مونږ د ننه کېدلو، همدا چې اووم سمستر مونږ پیلېده نو اوس مونږ پوهنتونونه وتړل شو.
تاسو په خصوصي پوهنتون کې وئ که نه؟
بله.
نو دا څه ډول یو احساس م کوو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشئ راتللی؟
هغه وخت کې چې هغه نه مخکې نجونو باندې بندیز لګېدلی وو هغوی ښوونځیو ته نه شوې تللی، مګر پوهنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم پوهنتونونو ته هم نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر مونږ ته راورسېده چې نجونې نور نشي کولی پوهنتونونو ته لاړ شي او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې مونږ ورته امر نه وي کړی، نو ډېره سخت شیبه وه. هغه نجونې چې مونږ سره په پوهنتونونو کې وي هغوی چې زده کړې کولې او خپله مونږه چې څومره هیلې م لرلې، نو مونږ هغه د نورو نجونو حال لیدلی و چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي. نو بد پښتانه چې مونږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډېره مونږ ته سخته وه.
که دا د تاسو پوهنتون نه وای تړل شوی اوس به څویم صنف کې وي؟ ډاکټر کېدو ته به دې څومره وخت پاتې و؟
که چېرې مو پوهنتونونه نه وای تړل شوی زمونږ نارینه هم صنفیان چې هغه وخت کې مونږ سره په یو ټولګي کې زده کړې کولې، نو هغوی هم دغه 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انځورونه چې د هغوی ما کتل، هغوی چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل خوشحالي څرګنده کړې وه، نو ما ډېر زیات افسوس وکړ. ما ځینو ملګرو ته مغه د ټولنیزو شبکو انځورونه د هغوی ولېږل که چیرې زمونږ پوهنتونونه نه وای تړل شوی نو نن ورځ به زمونږ هم د فراغت ورځ وه.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او په خپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه اورو چې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي، نو لږ تر لږه همدغه د تاسو د ټولګي نه به چې کومې نجونې ډاکټرانې اوس فارغېدلې کېدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کېده اوس که نه؟
بله ان سه به من سره غلطه په پوهنتون کې ډیر زیات انجونې وي ډیر ټولګي و چې هغوی کې انجونو زده کړې کولې او ډیر زیات استعدادونه دوی لرل. مونږ د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ مونږ له پوهنتون نه فارغېږو د دغې ټولنې دپاره به کار کوو خدمت به کوو. خو بدبختانه چې زموږ هغه هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله. نو اوس هم مونږ په تمه یو، اوس هم مونږ خپلې هیلې نه دي پایللې. هره ورځ مونږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت د خوانه به کومه ورځ داسې اعلان کېږي چې نجونې نور کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، هغوی خپلو پاتې زده کړو ته دوام ورکړي. نو مونږ اوس هم د داسې یو خبره په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا هم وپوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوانه نجونې تللې او نوې منې شوې، په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډیره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي، په دې کې په لږ تر لږه په یولس ولایتونو کې د دولسم ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نومونه هلته ثبتولی شي. په دې به درنه پوښتنه وکړم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړی چې یو ورځ به تاسو هم داسې خبر واورئ؟ خو له هغې نه مخکې زه یو اورېدونکي ته دی راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بله، وی اجمل آن صاحب شایسته دی، د ګلاب تر ګل تازه دی، د جلالوب صاحب همکاران دی، څومره ښکلي نه تاکان دی. آن صاحب محترم سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل مد هلمند سم.
اتل صاحب ستړی مشي، دلته روشان صاحب او خنشت دی، خنن ما سره صافی صاحب دی، دم درته سلام وای مننه. مونږ د دې جنو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو، خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی. څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بلې ان تاسو محترم، بالکل دا موږ ډېر په خوشاله سو په دا خبر کې. مثال د خبرې د زموږ حکومت داسې څنګه دي چې اکثره خوندې چې دوی بچا پوهنتونو د خړې دي. ان تاسو محترم، دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. ور دلته د مرکز ولایت کان تاسو محترم زده شي فهمه چې مثال د خبرې شو زنا ډاکټرانی کتن نسته. مثال ک نسایي ولادي برخه کې داغه چې د غاسو په برخه کې ان تاسو محترم دستونی د درد لپاره، یعنی دلته کتن په علمن ولایت کې د ډاکټر نه سان تاسو محترم د ټولنی سخت ضرورت دی. نو زه هر وخت غوښتنه کړی د مثال د خپل حکومت څخه چې باید د شوزو پانتونونه او دغه شونځي کې د خلاص کې ځکه دلته ضرورت ان تاسو محترم اوس ګوره د اکثر نامني چې دی دا څر ځایو کې دا بزمیر په افغانستان کې پر ولایت کې شاوډن کېږي. دا اصلي لوی لامل زما په نظر دغه دی چې مثال د خبرې د نارینه خوشبي ان تاسو محترم تلاشي کېږي. مثال د خبرې د طالبانو عسكر دي تلاشي کې وځي چې خلک ساتي. مثال د خبرې د شوزو پلاس او دونکو مواد ورک نو دا ګوره د غوستون زده تر مشجنه پولیس مرنه لربات شزنه پولیس د پاره مثال زمينه برابر سي. او د دې ان تاسو محترم دلته اکثر خوندې دا چې خوندې ساتي. مثال دلته شلکلنه جګړه ته رسیدو ده ونجان دي، یعنی د کورنۍ سرپرستی را خوند په غاړه ده. نو هغه خدای خپل اتنه سماش په خاطر لو دي. نو وس د دې ذکر مثال د خبري کارونه پر باندې وي دي. هغه چې دې ډېر فخر زی په دیان تام محترم مې بیا غوښتن کی او بیا د خپل حکومت څخه غواړي چې باید د پوانتونونه او د شونځي لکی.
تاسو ول چې په هلمند کې د خزینه ډاکټرانو کمی دی، مثلا کپ دې اړه باندې لګنور جزئیات راکې ک په هلمند کې د تاسو په سیما ولایت کې یا خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګاه کې نه پیګم چې هلته به اتمن ډاکټرانی یا بنې. خو په غیڅ نه شم ویلې. خو په ولسوالیو کې وخزه ناروغ ای او غواړي چې په ولسوالی کې ډاکټر ته ورشي، اسانه ده چې وخزه نه ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې؟ کنا باید مستونزمنه ده، وس مشکله ده.
بلې ان صاحب محترم، دلته ستاسو څنګه تاسو مثال کپ ولسوالۍ کې چې هغه څه په کلي او بانډو کې داسې شخصي کلینیکونه سي، یعنې په دولتي کلینیکانو کې طبي هم کمی دي. او بل دا زموږ د کلینیک حال زده تمام. ان صاحب محترم، زه په سفار بازار کې دلته اوسېږم، زموږ ژوند دلته د ګرمسیل ولسوالۍ کې دي. یعنی ان صاحب محترم، که چیرې هم څه ناڅي هغه مثال داسې زده کړې نه دي کړې، وزه خپل د سترګو لیدلې حال ده تمام. دلته زموږ یو ګاونډی و د نسایي ولادي برخې څنګه ته ورغلی و د دولتي کلینیک. نوالته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبرې د اسام مرزي ته شزینه مرزي او ان تاسو محترم چې داغه مثال یو هغه طبق نور سم انا ور زخل کوته کنه هغه دا ودی ما ته قسم واخله ورته تاسو د بازار ولا کرا وته ليو چې مثال د خبرې خدا پاک ته ما ته ماشوم نارینه ماشوم راکې پیدا سي. یعنی قسم مثال د خبرې ذکر ډیره کمی دي چې دا غټ ستونزه ده. بعد د پانتنونو علاقې چې دا خوندې لوړې ذکر وکي چې دایری مرزي په بخښ کې مثال دی معلومات زیات کان ته محترمه
ډیر زه تمنه کوم اتل هلمن لتا سنا هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه یوازې دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې خصو ته اړتیا ده او خزي باید وکولای شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان د غوسنۍ غربت بي وزنۍ او په بیلابیلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي. دونه ورده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډیره پوري په بهرنیو هیوادونو تکیه دي. همدا څو ورځې مخکې د ایران د عامې روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی هغه دقیقه شمیره هیره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللې ده چې له افغانستان او په ځینو مواردو کې له عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللې. همدغه سي د پاکستان ګڼ روغتونونو په افغانانو وداندي. اقلی اسد زتا ستر اعظم یو بل اوریدونکو مخلم له دنا ماورم بیا به خبرې کوو. مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم محمد رسول حکوی یعنی مدهلمن د څخه ان سبتاتا او ملمنیتا او ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ستړی مشی خبرونه تاک بیان سب موږ نن په دې بحث کوو چې د خزو د تعلیم ارتیا څومره ده او په دې برخه کې څومره ډیر وخت تیر شو یا فکر کوي چې باید نور د خزو خونځي او مکتبونه خلاص شي.
بلیان سر ما په ذکر سره دا وسنی و چې کومه پریکړه شوې ده چې زه د تعلیم په برخه کې هغه خصوصا د روغتیا په برخه کې چې ولر تعلیم ته لا اجازه ورکړل شوې ده دا خو یو پرمختګ دی منګر خو اما د مشتولن افغانستان دا سم د تعلیم ته ضرورت لري که زنانه دي که مردانه دي باید په هغه برخه کې زنانه و ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشري لحاظ سره د مشکل ستونزنه یې پکښې کې مزلنه چې دلته ډاکټرانو ته ضرورت ده نو د دې ځکه چې موږ پاکستان ته یا نورو منډکو ته ځو ډېر مصرفونه مرسته کوي د ستونزو سره هم مخامخ کېږو نو دلته د امارت اسلامي څخه زموږ غوښتنه ده چې باید ښځو ته اجازه ورکړي په شرعي چوکاټ کې په اسلامي او افغاني چوکاټ کې چې ښځې تعلیم وکړي هغه د روغتیا په برخه کې وي او که مطلب په نورو داسې برخو کې وي چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته شته په ډېرو برخو کې اړتیا ورته شته نو باید دوی ته زمینه برابره شي او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم دپاره زنانه ورته ورکړي دا خو م یو لاسته راوړنه ده یو پرمختګ دی منګره ډیر کار ته اړتیا شته تعلیم ته ضرورت شته دا درې کاله یا دوه نیم کاله چې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند سوله دا یو مشکل دی دا د افغانستان لپاره ستونزې په آینده کې پیدا کولی شي ځکه اوس لا هغه چې د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو که چیرې په دا درې کاله کې پوهنتونونه نه وای بند شوي شای چې اوس د هغه کمی د افغانستان د پوهنتونونو څخه
تاسو د خبرې په تایید دا موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د تی پونځي محصله او مخکې نه پیغام تاسو چې کراړی ووري دا مخکې ویل چې ک چیرته پانتونونه نوې تړل شوی نو پنځل سره زمخ کې د دوی اغا نارینه ټولګیوال چې د تی په پونځي کې د دوی ټولګیوال واغه فارغ شول یعنی ډاکټران شول او اغنجونی چې له دوی سره وي پاتې شول. یو شیبل حق بیان صاحب د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د لپاره یا د مکتبونو ته د انجونو ځکه مکتبونه خو د انجونو جلام و وسم جلا کیدلی شي تر څو پورې ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر څو پورې یو څوک له لیسې نه حداقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
پوښتنه خو ډیره دقیقه مطلب نه کړه، خو دونه درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته، هغه که د ډاکټرۍ کې، که مطلب په نورو برخو کې، که د زنانو دپاره وي، که د مردانو دپاره وي، تعلیم ته ضرورت شته. باید حکومت تعلیم ته کار وکړي، چابک کوشش باید وکړي د تعلیم دپاره. یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي، دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت د لاسه ورکوي، دا یو غټه ستونزه ده، یو غټ مشکل دی. دوی باید په هره معنا دیني او عصري تعلیم ته زمینه برابره کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دی اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلی و، دول چې یوه ورځ هم باید د تعلیم په برابر باندې له لاسته ونه وځي، او دغه وسم چې څومره وخت وتلی دی د دې جبران ډیر سخت دی. وروسته به زه له عقلي نه دام وپوښتم چې دغه نجونو چې په بیلابیلو برخو کې د دوی په شمول کوم وخت ضایع کړی دی، جبران یې کیدلی شي که نه. خو اوس به ته نه دا واورم چې عقلا ست که تاسو راته دا ووایي چې څه فکر کوئ دغه اعلان چې وشو، البته په محدودو ولایتونو کې دی، متوسط طب په اړه باندې دې ته په کومه سترګه ګوري، او د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندې درکړه؟
ان صاحب، کله چې ما دغه خبر ولید نو زه باندې ډېره زیاته خوشاله شوم. که څه هم دوی یوازې محدودو ولایتونو کې، هغه هم یوولس ولایتونو کې اجازه نجونو ته ورکړله چې دوی نیمه طبي زده کړې وکړي، خو مونږ یوازې دغه هیله مونږ ته هم راکړله چې که داسې ورځ راشي چې مونږ ته هم اجازه راکول شي تر څو نجونې خپلو پوهنتونونو ته بیرته دوام ورکړي، او هغه نجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بیرته ولولي. طالبانو چې دغه یوولس ولایتونو کې نجونو ته یې زده کړو اجازه ورکړې ده، مونږ په دې هیله باندې چې دغه یوولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. او مونږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ ته اجازه راکول شي، ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو د هغې نه خو ډېرې زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغې شي، هغوی متخصصین شي، ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډېره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډېر کمی هم محسوسېږي. نو مونږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډېرې نجونې لرلې چې هغوی زده کړې کړې وي او لا یې هم کولې، او دغه جریان کې چې د نجونو پوهنتونونه تړل شوي وو ځینو ولایتونو کې بیا هم نجونو خپلو نیمه طبي زده کړو ته دوام ورکولو او ترېنه فارغې شولې، خو دا چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ په همدې هیله یو چې یوه ورځ مونږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو وویل چې نیمه طبي زده کړو په ځینو ولایتونو کې دوام درلود، راته ویلی شئ تاسو د طب محصل یې، زه نه پوهېږم څومره به د نیمه طبي زده کړو په اړه باندې معلومات ولرئ، په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره یې څه توپیر درلود، او په کومو برخو کې فارغانې ورکولې دوی یا ورکوي اوس هم؟
ان صاحب، توپیر خو یې ډېر زیات دی، ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه طب پوهنځي څخه فارغېږي متخصصین کېږي، نو هغوی کله چې یو ناروغ راځي نو د ناروغ هغه ټول تشخیص هغه چې له طب نه څوک فارغ شوي هغه ډاکټران یې کولی شي، او دغه نیمه طبي زده کړې چې کوم چا کړي وي نو دوی یوازې کولی شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغوی دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری تطبیق کړئ یا همداسې د نورو ګولیو یا هم د کوم بل څه لارښوونه ورته کوي چې مریض ته یې ورکړئ، نو دوی نور د دې نه خواته د کوم څه اجازه نه لري، او دوی ته دغه هم فقط ښودل کېږي چې کله ځینې میندې روغتون ته راوړل کېږي هغوی هغه د اولاد په زیږون کې دوی ورسره کولی شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغوی سره هغه برخه کې همکاري وکړي. د دې نه غیر د نیمه طبي زده کړو دغه زده کړیالان هیڅ هم نور نشي کولی، ځکه دوی ته اجازه هم نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري، او هغوی چې له طب نه فارغ شوي دي او لوړې زده کړې کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده ورته، ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالیو کې لیدلی دي چې کله هلته روغتون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کېږي، ډیر کله د هغوی هغه د مړي نیلامي هم کېږي، بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغسې حالات سره دوی مخ کېږي، نو هغوی یوازینۍ ستونزه همدا یادوي چې موږ دلته په روغتونونو کې متخصصین نه لرو، موږ ښځینه ډاکټرانې نه لرو، او دغه نیمه طبي زده کړې چې کومو نجونو کړي دي دوی هغومره د مریض په تشخیص باندې نه پوهېږي، نو لامل همدغه دی چې ډېر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کېږي.
ډیره زیاته مننه. یعنی د نعمت طبي زده کړو نه فارغ شوي کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي، او په ځینو ولایتونو کې دا د نعمت طبي زده کړو مرکزونه فعالم وو او پرانیستي وو چې له مخکنۍ فعالیت کوو. اوس یو بل موضوع ته راشم، یو اوریدونکی دی، دا بر واخلم بیا بیرته راځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم ورا، څنګه په خیر یا
ستړی مشیخ؟ پرونی ته نوم دی او زید راتوه.
مننه. محمد اشرف ما د کندهار ولایت ارغنداول سوالی څخه د ټلیفون پکر شم. محترم ورا ستانم په بخښنه سره د یاد نیو ضرور
د مانوم اجملاندې.
اجمل صاحب ورا څنګه په خیر او راز په خیر ده؟
سلامت اوسئ. د موږ د موضوع په اړه کراته وای، مونږه د دې نجونو د زده کړو په اړتیا باندې غږیږو، چا یې ضرورت ورته
شته؟ نه یو سلام. بله بله، او موضوع نه تعقیب کړل ان شاء الله. یو سلام د خورتم سلامونه وایم. دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې، موږ به یو څه پر اضافه کو. محترم ورا لکه څنګه چې دا بازي اوریدونکو وویل، موږ د هغه فکر څخه ډېر منندوی یو، ځکه چې دغه څو ولایتو کې مفت دا اجازه ورکړه دا د روغتیا په اړوند باندې. نو موږ غوښتنه دغه ده چې په نورو ولایتو کې هم دا لړۍ وغځل شي، مقصد ځکه چې موږ د خوندو ډاکترانو ته یا موږ د سیمالیمانې خوندې چې موږ ولرو دې ته ډېر سخت ضرورت شته. نو غوښتنه زموږ د ولس هم دغه ده، او په دې فکر باندې موږ ډېر خوشاله یو. او بل خورکی څخه دا پوښتنه ده چې دا پوښتنه را جواب کړه چې څنګه کولای شو موږ چې په نورو ولایتو کې مقصد د روغتیا یا په روغتونو کې موږ اوس داسې روغتونو نه ستاسو چې د خوندې یا نستان نه ستاسو پکې، نو چې دې ته څنګه موږ زمينه برابر کړو د مکتب لاري کڼور دی او بل ترتیب د خاصه چې موږ دا چې زمينه ورته برابر شي چې دا خوندې د روغتونونو دا چې دغه تلاسرسي ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا د موږ خوندې ورزي د تداوی د لپاره. نو دا چې مې یو نظر ورور
ډیر زیاته مننه کوم، نظر مو دا دی واوریدل شو. زه فکر کوم وروسته به عقیلا صدم په دې اړه باندې وایي چې خپل چې دغه سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي، د نور سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمې دي، ستونزمنه ده چې هغوی بلې سیمې ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي. دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له روزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی، د خزینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې خپل په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کې د خزینه ډاکټرانو شمیر هم کم شوی، او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي اوسیږي، ځکه یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته تر څو چې دی ولسوالۍ خپل نجونې او ښځې په طبي برخه کې او په روغتیایي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټرانې نشي، نرسانې نشي، له نورو سیمو نه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورځي، او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزه یې. مننه کوو. بیا هم وروسته به زه حتما له عقیلا صد نه وپوښتم، له کندهار نه اوریدونکی و چې دام ټینګار کوو چې په روغتیایي او نورو برخو کې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد، تاسو که را ته په دیدی اوریدون که په سرګندونو هم کومه تبصره لري هغه هم وکړئ، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه ده چې دی هر ډول تخصصي الوړو زده کول لپاره دی لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک پوخا په فارغ شوی دی هغه ته ویلي چې لکتر لګه په دغه ولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولای شي، اتمن بل کوم امتحان او پروسی نه تیریږي. خو کچیر ته لیسې نه یو خونځینه یو څو کال وروسته به فکر کوي چې مونږ دولسم ټولګي پوخانی فارغان ولرو او هغه به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډیره مننه صاحب، له دې اوریدونکو کې مننه. هغه وویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمينه ورته مساعد کړو تر څو دلته مونږ خزینه ډاکټرانی ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډیره چې وروسته پاتې دي ځینې خلک هغوی هغه خپله سیمه کې خپلو لورو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او مونږ ته ډاکټران راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لورو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټر راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لورو ته اجازه ورکړي زده کړو ته دوام ورکړي. خو بدبخت دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم څوک جرات نه شي کولای، چاته دا هم نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. راځم ستاسو پوښتنې ته. صاحب، تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
مابل کلیسی نه ملک لیسی نه یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نشي، نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به وکاله شپږ کاله وروسته پوخانی دولسم سنف فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خو به یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم د پروسه دلته اوس قطعه ده، دا دوه درې کاله. که دا بیرته ونه تړل شي، نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
مانسه په د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو مونږ له دولسم ټولګیو هم هېڅ فارغانې نه لرو، او هغه چې په نورو کلونو کې فارغې شوي دي نو هغوی ډېری هغوی چې زده کړې کولې نو ټولو پوهنتونونو ته نوملیکنې کړي وي او هغوی په بېلابېلو پوهنځیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي. کله چې د هغوی په ټولو زما په شمول باندې زمونږ د ټولو پوهنتونونه وتړل شول، نو اوس هر کله مونږ په دې تمه باندې یو چې زمونږ پوهنتونونو ته به بېرته کله اجازه راکول کېږي تر څو مونږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بېرته دوام ورکړو. خو دولسم ټولګی فارغان چې مخکې همدغه مونږ سره فارغ شوي وي یا له مونږ نه وروسته دوره کې فارغ شوي وي نو هغوی ټول پوهنتونونو کې وي. کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولای شي چې نوملیکنه وکړي، هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خاص هم زړه نه ښه کوي، ځکه هغوی وایي چې زمونږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي، که چیرې اجازه راکول شي مونږ دغه خپل پوهنتون نه باید فارغ شو، خپل برخه کې باید چې نیمې زده کړې مو کړې دي نیمې باید سرته ورسو، ځکه هغوی خو بېرته هغه پوهنتون په نیمه کې نه شي پرېښودلی او راتللی نه شي چې هغوی بېرته نیمه طبي زده کړې بېرته د سر نه پیل کړي، او هغوی چې دولسم ټولګۍ نه مخکې فارغې شوي بېخي کمې به مونږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي. نور مونږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغانې هم نه لرو.
مننه. دلته یو څوک را سره په تماس کې دی اورېدونکي، غالبا چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. مهرباني وکړئ قاری صاحب، ستړي مو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مو شي.
السلام علیکم، سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو ټول کارکونکو او اوریدونکو.
مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه پښتون صاحب، لا تاسو نه اورو د مقدمه موضوع پاړه
سروان صاحب، دا د تعلیم خبره چې موږ تاسو کو یا د روزنی خبره کو یا د ډاکټر خبره کو یا د پولیس یا د انجینر، زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی، شعار دی، یو عمل دی. موږ دا خبره چې کو باید تر شعار او تر گفتار پات نه شي. دا اوس تاسو تقریبا اوس پنځه سو اوریدونکي اخیستي، اوس په دغه کې به یو نه ویلي چې زه تعلیم نه غواړم. اما خبره دا ده چې دا ستاسو چې ایستاسو بیا خپل غږ نه پورته کوو. ما په نظر موږ تنها و ډاکټر ته یا ډاکټرۍ ته ضرورت نه لرو. موږ د تعلیم او تربیه په ارسه کې باوجود د دې چې موږ دیني علومو ته ضرورت لرو، د دیني علومو وروسته په عصري علومو کې او عصري علومو ته موږ ضرورت لرو. که چیرې موږ غواړو چې د جهان سره شال سو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره، که چیرې موږ غواړو چې جهان موږ وپیژني، موږ جهان وپیژنو. اوس افغانان د خلکو سکار دي، د خلکو د لاس علي دي افغانان. موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کې ولرو. نو اوس موږ چې دا اوس چې زه ګورم، یعنی هر سړی خپل په ولایت خبر دی، په جوزجان کې دا یو مرکز یې مه حسابه، یو په ولسوالیو که یو قابله یې که بنی مرکز یې مه حسابه چې یو درې څلور پنځه قابلې به وي. هغه هم بیچارهګانې دغسې ناانصافه دي، کدا شي چې بېله دولتي شپخانې د قابلې کور ته ورلې بالاج خان صاحب کور خراب دی، پنځه زره هم درته غواړي، دوه زره هم درته غواړي، بالا شکونه ده. نو دا که چیرې په دغه عرصه کې روزنه وشي، یعنی او نظام کومک وکړي د روزنې په عرصه کې، د تعلیم او تربیه، انشاءالله تعالی تاسو به ګورئ چې په هرې قریه کې به یوه قابله، دوه قابلې. او بله خبره دا ده نان صاحب چې دغه دی دغه د تعلیم ژغ پورته کول، اوس که پرزن یو ښځه تاسو مېلمنه کوئ، هغه انتقاد کوي، یعنی وکه کوي یا بله کوي، یا پنځه ښځې پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي، او حال دا چې تر اوسه په اسلامي عمارت کې د تظاهراتو اصلا قانون نه دی پاس. نو زما په نظر تر دغه ښځو باید واقعا زموږ خبرې تر ګفتاره او تر شعاره نه وي، باید سرونه د دغه نجونو باید ژغ پورته کړي. اسلامي امارت مسؤولین خدای نه دي چې ادم خور دي، باید ورشي ورسره کښېني او خبر ورسره وکړي چې وروره ستا لور و تعلیم ته ضرورت لري که نه لري. دی به ویې لري نو چې ستا لور و تعلیم ته ضرورت لري، زما لور یې ولې نه ورته لري؟ خو زه هم دغه شی وګړی یم، دغه شی یو پر د افغانستان یم، یو پر د دې جامعې یم. ستا لور سواد ته ضرورت لري، و خو زما لور یې هم لري، زما خور یې هم لري، ستا خور یې ورته لري، زما خور. دغه خبره څوک نه کوي. انسان
مننه قاری صاحب پختون، زه فکر کوم چې تاسو خبره تر ډیره پوری د افغانستان د ځینو سیمو د خلکو په ورځنی ژوند باندې ست کوي. دوی غواړي چې خپل ناروغ خزینه ډاکټر ته وخی، دوی غواړي چې که پولیس د دوی په کم ژوند په کې مختلف حالات راځي، د دوی کور ته ورځي یا تلاشي کوي، باید خزینه وي. دوی په ډیرو برخو کې دې ته ترجیح ورکوي، خو هڅکلا یا په ډیره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپل د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي، فعالیت وکړي، او چارواکي یا د وخت حاکمان نو وغواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکړي. یو شی چې زه غواړم چې یادې کوم، هغه دا دی چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویلي دي چې دوی د نجونو زده کړې په بېلابېلو برخو کې ناروا نه بولي، بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه به ورکړي. خو د بشري حقونو ډلې بیا دا ماضي و پلمه بولي او ټینګار کوي چې طالبانو په تیرو دوو و نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وځنډولې، هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي، او دې ته دوام ورکوي. څو خپرونې مخکې ما د افغانستان د معارف یا د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال سره، ډاکټر ابراهیم شینواري سره خبرې کولې. همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یوه کړنلاره کار کوي. نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی، هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغسې یوه کړنلاره ترتیب کړم چې هغه به له شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي، او نجونو ته به د تعلیم حق هم ورکړي. د هغه ټینګار دا و چې طالبان ماضي په دې برخه کې پلمې جوړوي، او خدای چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کومې ستونزې دي، خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاری وکي. عقلی اسد په مجموعي توګه خپل خبرې کوم راته راټولې کړي، که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې دا بندیز دوام وکړي پنځونو باندې، د تاسو چې محصلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي. اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي. آیا که وخت نور وزي، یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي، فکر کوئ چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي؟ د ژوند ضرورتونه، عمر تیریدل د دې شیانو له کبله، او که ستنې شي آیا ټول او که نه یوه برخه به یې بیرته ستنې شي؟
مالیم چې زیاتره محصلینې چې پېژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېری اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تېر حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې، د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله، د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې، دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي. خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلی، ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې، اوس ټولې په کور باندې دي. په اوسنۍ نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي، ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی وایي چې مونږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري، یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لورو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي. نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي، او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نه ښه کوي چې دوی بېرته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی، هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي، نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي. خو یوازې یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم د طب د پوهنځي محصله چې پوهنځی په نمایي کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی، عقلا اسد. وه کور آباد له تاسو نه مننه، او له هغه اورېدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دی خپرونه وه، همدلته یې پای ته رسوو. تر بیا خی چارې.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
زمو کې زګې دلیا زاد زان غقد جوان من زتر بلليم المنزمي بالا منكي كي دغسي سبيتليم ظلم دي پشوندو ظلم دي پشوندو دخندا وزري مطري شبوتا پات کی گدرنا وزري مطري شبوتا پات کی گدرنا وزري مطري رنا وزري مطري خربشي جنگل کبي کتاب بي قلمشي گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی
واورا لالا پاتے او مکتب تزم دزڑ وینا شو بزڑ پاتے او مکتب تزم فورا لا لا فورا لا لا فورا لا لا تختے دیران کھڑا تختا تختے دیران کھڑا تختا د عمر شو ما سبق ویوں کی جو نہ جانے او مکتب تزم ورا لا لا ورا لا لا ورا لا لا دباغ پسیل کی ترس مانا دباغ پسیل کی ترس مانا پوری زنا دباغ پسیل کی ترس مانا پوری زنا ورا لا لا
چارمان تبور رس چ تعلیم کوم میدان تبور رس دا منما چلک لری رانت للی چ ہمت وکڑم کاروان تبور رس د وطن ناسازو مون ټول ډیر پریشان چ انسان یم نو انسان تبور رس سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان سر سری دا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سنزرے ہوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان
سپ بنو دا سپ بنگلو دا سپ بنگلو دا سپ پیسو دا او سپ زڑونو ہم جواری دا خار کی روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار
دا مکتبوت اجازه مې وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.